د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مېو منې ز بشیر غواخم تاسو د مشال ریډیو د ناسته خبرونه په لړ کې په اخیری غړې کې هرکلی وایم او په دې خبري سات کې پاکستان ته د ملګرو ملتونو د مشر د سفر په بلوچستان کې د پولیسو د عملیاتو او په د افغانستان او سیمې په اړه باندې تاسو بیلابیل ریپورټونه مرکی او مطبوعاتی کتنې دروړو خاول با عبدالحی کاکړ څخه خبرونه وورو چې د وخت په سټوډیو کې دي.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلي ډرون الوتکې باید د معلوماتو د راغونډولو لپاره استعمال شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن یو ځل بیا له امنیتي ادارو غوښتي چې په 12 ولسوالیو کې د رایې ورکوونکو نوم لیکنې ته زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر فلسطینیانو زور وکړی چې د اسرائیل له لوري په مشرقي یروشلم او لویدیځ غاړه کې د نوو آبادیو جوړولو د اعلان پر سر دي برعکس ځوابي غبرګون نه څرګندوي. اوسم تفصیل د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلي ډرون الوتکې باید د معلوماتو د راغونډولو لپاره استعمال شي. نوموړي نن د پاکستان د دو ورځني سفر پر وخت په اسلام آباد کې په نست یونیورسټي کې یوې غونډې ته وویل چې د ډرون الوتکې باید د پوځي مقصد لپاره استعمال د نړیوال قانون لاندې وي. د وی دلته زه یو خبره واضح کوم، دغه نوی آلی لکه بی پایلټ الوتکی د واځي د معلوماتو راټولولو لپاره دی، خو په خاص توګه د ډرون مصله استعمال کې و به خبره ده. لکه څنګه چې ما په پرله پسې توګه ویلي، د ډرون الوتکو مصله استعمال باید د نړیوال قانون تابع وي او په دې اړه د ملګرو ملتونو دریځ ډیر څرګند دی. پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکا ډرون بریدونو د خود مختاری خلاف کار بولي، خو امریکا بیا دریځ لري چې دا د ترغیب په ضد یو موثره وسله ده. را رسیدلی رپورټونه وایي چې نن د نهه پورځ هم د پاکستان او هندي فوجانو ترمنځ په پوله نښتې دوام درلود. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې په لانجمنه کرښه کنټرول لاین له دواړو خواو ډزې شوې دي. د رپورټونو له مخې د نهه پورځ سهار وختي د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وشته او له پولې سره نږدې ګڼ شمېر کورونه خالي کړل شوي دي. پاکستان او هند پر یو بل د بلا اشتعال بریدونو شروع کولو تور لګولی. د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغې زیات شوی چې د اګست په شپږمه د هند 15 فوجان په یو برید کې ووژل شو چې هند یې تور په پاکستان لګوي، خو بیا اسلام آباد دا تورونه ردوي. د افغانستان ولسمشر به د رواني میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبري اجانس په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر داودزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا په حواله وایي چې ولسمشر کرزی به د اګست له 16 تر 28 نیټې پورې په پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مهمو مسلو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دوی یو پلاوی به هم پاکستان ته د ولسمشر کرزی په دې سفر کې ملګری وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن یو ځل بیا له امنیتي ادارو وغوښتل چې په 12 ولسوالیو کې د رای ورکوونکو نوم لیکنې ته زمینه برابره کړي. د دې کمیشن د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل مشال ریډیو ته وویل د اسد پر 15 په ولسوالیو کې د نوم لیکنې بهیر پیل شوی، خو د امنیو له امله تر اوسه پورې په 12 ولسوالیو کې د مرکزونه نه دي پرانستل شوي.
غزنی کې یو ولسوالۍ د زنه خان ولسوالۍ او همدارنګه دوه په نورستان کې دي او په کونړ کې دي، یو په کاپیسا ده او همدارنګه پکتیکا ده.
زولک امرخیل وویل چې تر اوسه پورې شاوخوا 300,000 کسانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو کارډونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې سیلابونو 20 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د میدان وردګ ولایت مطبوعاتي دفتر په جاري شوي بیان کې وایي په چختو، سید آباد، دایمرداد او چک ولسوالیو کې د تیرو دوه ورځو پرله پسې سیلابونو له امله 3,000 کورنۍ زیانمنې شوي، 8 تنه وژل شوي او 14 ټپیان دي. د میدان وردګ والی عبدالمجید خوګیانی ویلي یوازې 1543 کورنۍ ته به خوراکي توکي ورکړل سي. بیان زیاتوي چې والی ویلي دا وخت زیانمنې کورنۍ لا هم له مشکلاتو سره مخامخ دي او که مرستې پر وخت ورنه کړل سي نو شاید یو ډول ناورین هم رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر فلسطینیانو زور وکړی چې د اسرائیل له لوري په مشرقي یروشلم او لویدیځ غاړه کې د نوو آبادۍ جوړولو د اعلان پر سر دي برعکس جوابي غبرګون نه څرګندوي. د دوشنبه پر ورځ د کولمبیا د سفر پر وخت جان کيري پر فلسطین او اسرائیل دواړو زور وکړی چې بیرته د خبرو اترو میز ته راشي.
The United States of America views
د وی امریکا ټول آبادکاری ناجایز غنی دا د امریکا پالیسی ده او موږ دا خبره اسرائیل کې خپل دوستانو ته په ډیره واضح ټکو کې رسولې ده او موږ فلسطینیانو سره هم ډیر نږدې ځخه کار کړی دی چې دا رنګ دا خبره یقیني کړو چې هر یو پوسی چې راتلونکو لارې څه ده پاتل کې اهم خبره میستر راتللې او زر تر زر راتللې تر دې وړاندې واشنگټن د اسرائیل لخوا د یهودی آبادکارانو لپاره تر یو زر زیات کورونو د جوړولو لپاره په اړه ورکړل شوی اجازه باندې سخت اندېښنې څرګند کړي. واشنگټن ویره لري چې د اسرائیل لوري د نورو کورونو جوړول به د سولې خبرې اترې شنډې کړي. داسې ښکاري چې مصري چارواکي د قاهرې په دوو سیمو کې د لیر کړل شوي ولسمشر محمد مرسي پلاو مظاهرچانو د غونډو خورولو پلان ځنډولی دی. له دې وړاندې پرون پولیس وویل چې دوی به له رابعه العدویه او له النهضه میدانونو څخه د مرسي د پلویانو په ایستلو پیل وکړي. تېره ورځ هم په قاهره کې لسګونو زرو کسانو له واک څخه د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ شعارونه ورکړل. ځینې مصري رسنیو ویلي د مظاهره کوونکو د خورولو پلان وروسته له هغې وځنډول شو چې د ورځې په اوږدو کې په یادو دوو میدانونو کې د مرسي د پلویانو شمیر زیات شو. د مصر د روان سیاسي بحران په تاوتریخوالي کې شاوخوا 250 یعنی 250 کسان وژل شوي دي. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل.
اوریدونکو خبرونه مول عبدالحی کاکړ څخه اوریدل. په دې غړي کې د نور رپورټون تر څنګ دا رپورټونه اورو. پاکستان ته پر سفر د ملګرو ملتونو مشر وای ډرون الوتکې دې د نړیوالو قوانینو مطابق استعمال شي.
The use of armed drones like any other weapon should be subject to long standing international law.
باجوړ کې د یوسف آباد د خلکو د جنکو لپاره میډل او های سکولونو غوښتنې کړې. طالبانو د کندهار کابل پر لاره و مزدوران وژلي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره. اوریدونکو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همداوس اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون دا مهال پاکستان کې دی. هغه د دې دورزنی دورې په مهال ویلي چې ډرون جازونه دي د معلوماتو د راغونډولو لپاره وکارول شي. هغه د پاکستان د لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. دا چې په دې ملاقاتونو کې او د هغه د دورزنی دورې لومړۍ ورځې تفصیل څه دی دا به له رابعه اکرم خان څخه وره.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون په نست یونیورسټي اسلام آباد کې د عالمی امن او استحکام سنټر د افتتاح په وخت ویلي دي چې د ډرون استعمال د نړیوال قانون مطابق وکړي شي او دا د صرف معلومات حاصلولو په حق له استعمال شي. خاغلی بان کی مون خپل خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو په نړیوال مشنز کې د پاکستان پوسټ کردار د ستاینې وړ دی او په نړۍ کې د ملګرو ملتونو په امن مشنز کې هر لسو اهلکارانو کې یو پاکستان سره تعلق لري. د ډرون په حق له دې زیاتوي
that these new tools such as
زبای و خبره واضح کړم چې دا نوی آلات لکه بی پیلوټ الوتکې دي صرف معلومات راغونډولو لپاره استعمال شي. خود وسلې په توګه استعمال یو مختلفه معاملې ده. لکه څنګه چې ما اکثره ویلي دي چې ډرون الوتکې دي د نړیوال قانون مطابق وشي او دا د ملګرو ملتونو واضح موقف هم دي. او زه د دې سنټر ستاینه کوم چې د دې توجه د شخړو په قابو موندو ده.
په دې موقع د پاکستان د وزیر اعظم د کمی سلامتي او خارجه امور مشیر خپل وینا کې وویل چې دا سنټر جوړېدل یو اقدام دی او پاکستان به د ترهګرۍ خلاف تر هغه وخت پورې جنگ کوي تر څو پورې چې کامیابی نوي ترلاسه کړي.
The launch of the center therefore in the presence of most suspected personnel in the United Nations.
The center آغاز د ملګرو ملتونو یو قابل احترام شخصیت په موجودګۍ کې یو سنگي میل دی. دا ښه شروعات دی او زه د سنټر نه د ښه نتیجو امید کوم او د نست یونیورسټۍ او نورو ملګرو د سنټر جوړولو ستاینه کوم او زه به د پاکستان حکومت لخوا د سنټر حمایت کوم چې دوی کامیابی ترلاسه کړي.
دغه رنګ د پاکستان پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی چې د نست یونیورسټۍ بورډ آف ډایریکټرز چیرمین هم دی دا وینا وه چې د ملکی ضرورتو باوجود پاکستان عالمی امن لپاره خپل کار کړی دی او دا سنټر به معیاري تربیت ورکولو کې ښه کردار ولوبوي.
د دې ادارې جوړېدو سره زمونږ د امن ساتونکي یا پیس کیپرز ته ښه تربیت ترلاسه کېدو کې کومک ترلاسه کیږي او زمونږ پیس کیپنګ کمیونټي ودې ته به هم بیا مضبوطیا ترلاسه شي. نو دې لپاره موږ به قابل شو چې نور هم ښه کار وکړو او موږ مخکې هم ګورو چې نړیوال امن کې خپل حصې کردار ولوبوو د مختلف تربیتي هلو ځلو او د کورسونو د لارې.
دې نه مخکې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ترمنځ نن سهار ملاقات هم شوی وو چې پکې د ملګرو ملتونو په ترقیاتی منصوبو عالمی امن کې د پاکستان پوځ کردار او د لائن آف کنټرول په موجوده صورتحال خبرې اترې شوې وې. د ایجنډې مطابق ښاغلی بان کی مون به د پاکستان صدر او وزیر اعظم سره ملاقات کوي او د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د ازادۍ د ورځې په دستوري کې به هم ګډون کوي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپل رپورټ کې لیکلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد نوې قومي پالیسي به د روانې میاشتې په پای کې عملي کولی شي. د ورځپاڼې تر مخه دې پالیسۍ کې د ترهګرو تنظیمونو د نیټورک د منځوړلو په موضوع زور ورکړل شوی دی. شاهین بنیرای د رپورټ مهم ټکی دی ته وایي.
د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان نوې قومي پالیسۍ کې پریکړه شوې چې په تعلیمي او عدالتي نظام کې د لوی کچ اصلاحاتو او د پولیسو او بهرنیو چارو په پالیسۍ کې د بدلونونو او اصلاحاتو په وسیله به د ټولو ترهګرو تنظیمونو او وسلوالو ټولګو نیټورک د مینځه وړل کیږي. دغه مجوزه پالیسۍ ته د کال 2014 لپاره د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د قومي پالیسۍ نوم ورکړل شوی دی. دا پالیسی د کورونو چارو وزارت جوړ کړی ده چې مهم ټکی به د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان د پارلیمان سره شریکوي. بیا به دا پالیسی د کابینه دفاعي کمیټې ته لیږل کیږي او چې دغه ټولو ادارو نه منظور شي نو د روانې میاشتې په پای کې به عملي کول شي. د ایکسپریس ټریبیون د راپور تر مخه د نوې قومي پالیسۍ مهمې برخې سداسې دي. وړومبی، د ترهګرو تنظیمونو او وسلوالو ټولګو د مینځه وړل. په پالیسۍ کې د ترهګرو تنظیمونو د مشرانو سره روغه جوړه رد کړې شوې ده، ولې په لاندې کچه د وسلوالو سره د روغې د پاره په دې شرط پوره ځای پرېښودې شوې دي چې هغوی به وړومبی د ریاست واکمني او احترام وکړي. دویم، د ترهګرۍ مخه نیول یا محدودول. د دې نورې هم درې برخې دي. وړومبی، د ترهګرو بریدونو پر ضد امنیت ټینګول، په بیړنۍ توګه مرستې رسول او د بریدونو ښکار خلکو او د هغې د کورنو امداد. دریم، لاره نیول. د نوې پالیسۍ تر مخه به د ترهګرۍ ضد قومي اداره د ترهګرۍ د خطرو پوره جاج اخلي او د استخباراتي ادارو په مرسته به لاره نیسي. دغه شان ترهګرو تنظیمونو ته چې څوک مالي مرستې ورکوي د هغې پر ضد به هم ګامونه اخیستل کیږي. سلورم، تعلیم ورکول. د نوې پالیسۍ تر مخه به د هیواد د تعلیمي نظام جاج اخیستل شي چې آیا دا د یو سخت دریځ ذهن په وده کې څومره کردار لري او په هغې کې به بدلون راوستل شي. نه یوازې دا چې د مدرسو په نصاب او نظام کې به اصلاحات کیږي، بلکې په ټول تعلیمي نظام کې به اصلاحات کول شي. پنځم، د ترهګرو تنظیمونو او ټولګو کارکوونکو او خواخوږو یو ځل بیا په ټولنه کې د شاملولو لپاره به ګامونه پورته کول شي. او شپږم دا چې د ترهګرۍ د نوغي وسترلو لپاره د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې د ځینې بدلونونو سفارش هم شوی دی.
اوریدونکو، تاسو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د هغه رپورټ غټي کې له شاهین بنیري څخه واورېدل چې پکې د پاکستان د ترهګرۍ ضد قومي پالیسۍ په اړه مهم ټکو ته اشاره شوې وه. د بلوچستان چارواکي وایي چې څلور بلوچ بلتون پالا وسلوالي په عملیاتو کې وژلې دي، خو بلوچ ازادي غوښتونکي ډلې وایي امنیتي ځواکونو د دوی غړي نه بلکې ولسي وګړي وژلي. همداراز په کوټه کې پرونی وی چاودنې دوه کسان وژلي او یو زخمي کړی دی. د دې دواړو پیښو تفصیل درته نیاز مساخیل وړاندې کوي.
د ضلع بولان ډپټي کمشنر عبدالوحید شاه مشال ریډیو ته وویل د تیرې دوشنبه یا سومار په ورځ ناوخته د ضلع بولان د مچ په سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وزل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
چار پانچ جو پارٹی جو نکلی ہوئی ہیں تو باقی اس میں یہ کہ
د امنیتی ځواکونو شاوخوا سلور پنځه ټولې د عملیاتو لپاره وتلې دي او له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات لا هم جاری دي. درنه وسلم نیولې ده. له وسلوالو سره د ډزو یا ټکانو سخته تبادله سوې ده. زموږ یوازې یو سرتیری ته ګولۍ په داسې حال کې لګېدلې دي کوم چې له مرمیو د ژغورلو ځانګړي جیکټ یا بولیټ پروف جیکټ په غاړه کړی وو ځکه امنیتي سرتیرو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. خو د ټکانو په تبادله کې څلور وسلوال ځای پر ځای وزل شوي دي. د بولان ضلع ډپټي کمشنر په خبره وزل شوي کسان بلوس وسلوال دي او د ده په وینا دلته امنیتي ځواکونو عملیات له هغه وروسته پیل کړل کله چې د رواني اګست میاشتې پر شپږمې نیټې په یاده سیمه مچ کې له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي دیارلس مسافران وزل شوي وو. د هغې شپړه بلوس وسلوالې ډلې بی ایل ای په غاړه اخیستې وه. هلته د امنیتي سرتیرو له اړخه په مچ بولان سیمه کې د عملیاتو په اړه بلوس وسلوالو ډلو خپل غبرګون څرګند کړی دی. دوی رسنیو ته ویلي دي چې په عملیاتو کې د دوی په خبره بې ګنا کسان وزل شوي دي. بلې خواته بیا د تیر سومار په شپه ناوخته د کوټې د سریا په سیمه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې درې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کوټې پولیس کنټرول یوه مصر هیډ محرر حمیدالله د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
22:45 بجې باندې چې ریموټ کنټرول بومول ده په دې کې تقریبا 4-5 کیلو کیجی وزن استعمال شوی دی او یو چې دی نن نن ته پنځه دغه سیمې لا اوسه ده او دوه نفر چې دی مړی دي او راګر زخمی دی او جس کا نام ندی محمد چکنا کلی کیرانی عمر تقریبا 25-30 سال دو کسا مړی دي نه یو زخمی دی راګر 14 نه پر موټرسایکل باندې شي دی ریموټ والا بم دی کلی کې درولې یعنی دوه مړه یو راګر زخمی نو رځي مال
د چارواکو په خبره تر دې دمه د وزل سو دوه کسانو پیژندګلونه نه ده سوي او نه بیا د چاودنې په اړه سنور جزئیات او وجوهات معلوم سوي دي. د چارواکو په وینا په دغه اړه پلټنې روانې دي. بل خواته تر دې دمه کومي وسلوالې ډلې د چاودنې ذمہواري نه ده منلې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبر پښتونخوا گورنر انجینر شوکت الله ویلي چې د قبایلي ځوانانو لپاره به یو ځانګړې پالیسي ډیره زر اعلان کړي. دغه په وینا د دې پالیسي تر مخه به د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره د تعلیم لوبو او روزګار موقع برابر شي. ځایي اوسیدونکي هیله لري چې دا خبره د بیانونو تر حده پاتې نشي. خالد خان په ریپورت لري.
دا یو خبری پانی تر مخه د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلی دی چې قبایلی ځوانانو د پاره به ډیر زر فاټا یوت پالیسی اعلان کول شي. دا کوم تر مخه چې قبایلی سیمې ځوانانو ته به د تعلیم لوبو روزګار او نور اسانتیاګانې د دوی په سیمو کې ورکول شي. دا پختونخوا گورنر دغه دا دعوه کړې ده چې د قبایلی ځوانانو د پاره د پالیسی اعلان به هم په دې میاشت کې کول شي. د کوم د پاره چې هغه د فاټا سیکریټ لوړ پوړو چارواکو پولیټیکل انتظامی او قبایلی ځوانانو سره سلام مشورې کړې دي. دا گورنر د دغه اعلان په حق له د فاټا سیکریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده گورنر په خپل قبایلی سیمو سره تعلق لري او غواړي چې قبایلی ځوانانو ته د هیواد نور ځوانانو په شان د تعلیم روزګار او لوب اسانتیاګانې هم د دوی په سیمو کې ورکړي.
مختلف میٹنگوں چھپاوے کی زمین دفاتا سے سورا چاروا کی دی سورا مشران دی آگئی سرا ہوم صلاح مشورہ اشو ادا سے زمین کے دفاتا کم زوانان دی کم دا سے سرکردہ خلق تھی آگئی سرا پتہ ہم مشاورت اوشو چی انہوں نے یوتھ پالیسی دی تیار کریشی اوزر نظر دے داغے منظوری ور کریشی.
دا پختونخوا گورنر پخپل ویان کی دا ہم ویلی دی چی دفاتا دا پارا با یو زانگر یوتھ پارلیمنٹ ہم سازول شي. خو بیا د خیبر پښتونخوا د یوت پارلیمنت یو غړی احسان دورانی وای چې دغه داوی په خوانی گورنر هم کړی وي. خو د قبایلی ځوانانو لپاره ځانګړی یوت پالیسی یا یوت پارلیمنت تر اوسه پورې اعلان کړی شوی نه دی.
ګوري چې څومره مسائل چې زموږ قبایلي ځوانان له درپیش دي دی وخت هغه مسائل ټول ملک ځوانان له دومره نشته دي. زما په نظر چې څومره ټیلنټ چې قبایلي ځوانانو کې دی هغه چا کې هم نشته دي. نو دې حکله چې دی یو جامع یوت پالیسي چې د دې کم مسائل دي هغه پکې چاک آؤٹ شي او هغې دپاره یو سولوشن په هغه پالیسي کې راشي. تیر چې کوم ګورنر صاحب وو هغه هم اخباري بیانات راغلي وو د فټا یوت پالیسي حوالے سره خاص عمل درآمد ہونا شو. نو اللہ دیو کی چدا ہم اخباری بیانات نوی او پدے باندھ دی عمل وشی.
قبائلی سیمو سرا تعلق لرون کو زوانانو دا پختونخوا دا گورنر دا دغه اعلان ستاینه کړی دا او تمه سرګند کړی دا چې د یوت پالیسی تر مخه به حکومت د فاټا هر ایجنسی کې پونتونونه ټیکنیکل کالج د لوبو میدانونه او د روزګار سہولیتونه ورکوي. د ایف آر لکی مروت سره تعلق لرون کې شاکر بیٹنی وای چې د فاټا ځوانانو کې ډیر زیات ټیلنټ او قابلیت شته خو هغوی ته د حکومت له اړخه هیڅ اسانتیاګانې نه دي ورکړل شوي. یاد دې وی چې د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله په دغه بیان کې دا هم ویلي دي چې اف آر کواد کې فاټا یونیورسټي، کورم ایجنسی کې فاټا انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسټي او باجوړ کې د انجینیرینګ یونیورسټي د حکومت لوی پروژې دي چې ډېر زر به د ځوانانو لپاره پرانستی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو، پاکستان کې د پرشکاله بارونو لړۍ روانه ده. د موسمیت محکمې تر مخه د ملک په مختلفو برخو کې به د بارونو راتلونکو درې ورځو پورې دوام لري چې له وجې سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطح اوچتېدلې شي. احمد الله پی رپورټ لري.
د اسلام آباد او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په مختلفو سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده او موسمیاتو محکمې وینا تر مخه د ټولو زیات باران په اسلام آباد کې ریکارډ کړی شوی دی. نن سهار په اسلام آباد او پینډۍ کې تیز باران وشو او په سړکونو اوبه ودرېدلې چې له وجې نه صرف دواړو ښارونو ترمنځ تلونکي لارې د ټرافیک لپاره بندې شوې، بلکې په یو شمېر سیمو کې کورونو ته اوبه هم ننوتې. دغه شان په پېښور کې د زیات بارانونو له وجې ګلبهار، خیبر بازار، کوهاټ روډ او نورو یو شمېر سیمو کې هم کورونو ته اوبه ونوتې. مشال ریډیو سره خبرو کې د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وینا و چې د بارانونو دا لړۍ به راتلونکي درې ورځو پورې جاري وي.
پندرہ تاریخ پورے، خاص کر خیبر پختونخوا پنجاب کے، چودہ نبی سندھ اور بلوچستان، اسلام آباد کے تقریباً 120 اور شادی اور داشان خیبر پختونخوا کے 40 نے 50 ملی میٹر پر رینج مانے اور داشان پنجاب اور پنڈی کے تقریباً 120 اور 130 ملی میٹر پر رینج.
مشال ریڈیو شکلا دا محمد ریاض نا پسین دونوں کے دا ابو ساتھ پا حق لا او پختل نو دونوں موڑی وینا وا.
خیبر پختونخوا نا علاوہ دا پنجاب مختلف کمزوئی نے چیزی دیکھے تیز بارانونو په وجه باندې پنالو کې مو په دریابونو کې فلڈ راتلې شي، خاص کر جلم ریور چناب کې ہائی فلڈ راتلې شي. کابل خودی وخت کې ټیک دی درمیانی درجه سیلاب پکې دی، خودی کې سبا پورې کې دی چې دوه مقدار نورم سی واشي.
د خیبر پختونخوا د آفتونو د نظم ادارې پی ڈی ایم ای د مطبوعاتو څانګې مشر لطیف الرحمن وایي چې ادارې خپل ټول تیاریاں مکمل کړې دي او د هر قسمه هنګامي صورتحال لپاره تیار دي.
پختونخوا کې سم دریابونه بیگی نو دی کې تقریبا نارمل سچویشن دی. دریاب نه بهر اوبه نه غوتی لکه لوکل کمپلیډنسی دا غزي دین مکمل بچتی اوبه نو دا چې دا غږ جوړی کې نو لکه دې دشت ګورنمنت ته مو ویل مخکې نه تاسو به دغل ته ارلی باندې شو کوي او دا خلک به محفوظ مقامات ته منتقل کوي. زموږ چې سم ګورنمنت افیس دی یا بلډینګ دی دا تا کو دا نه نو او ویل مونږه خبر وفر مقدار کې ټینټونه هم ورکړي او دا چې دا غږ جوړی کې به واره دی اونډه کې کین جوړي او دا خلک به بیا هر ته منتقل کوي.
یاد دی ویچ دا فتونو د نظم قامی ادارې ان ڈی ایم ای په یو شمیر سیمو کې د سیلاب وارننګ جاری کړې ده او سندونو او خړونو سره نږدې اوسیدونکو خلکو ته د محفوظ ځایونو ته منتقل کېدو هدایت هم کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د شپږ ارب ډالر په قرضې ورکولو رضا شوې ده. په دې اړه باندې رویټرز خبري ایجنسی یو مقاله خبره کړې ده او مجید بابر یې تاسو ته غټه کوي.
رایټر خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې د پاکستان د خزانه د وزارت د دوه ناپیژندل شو چارواکو له خولې لیکي چې نړیوال مالیاتي فن یا آی ایم ایف پاکستان ته د 6.6 ارب ډالرو د قرضې په نوي مالیاتي پیکیج ورکولو رضا شوی دی. ایجنس لیکي چې د قرضې دغه نوی پیکیج به د وزیر اعظم نواز شریف د دغه هیواد د خراب اقتصادي صورتحال د ښه کولو په هڅو کې ډیر مرسته وکړي. د ایجنس په خبره پاکستان د آی ایم ایف نه څه د پاسه د 2 ارب ډالرو د قرضې غوښتنه کړې وه، خو آی ایم ایف په ابتدایي توګه د څه د پاسه 5 ارب ډالرو قرضې ورکولو باندې سلا شوی دی. د دې قرضې په اړه د آی ایم ایف د پلاوي او د پاکستان د خزانه د وزارت د چارواکو ترمنځ مذاکرات د جولای په میاشت کې شوي وو. آی ایم ایف په خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې پاکستان ته د دغه قرضې ورکولو رسمي منظوري به د دغه ادارې اگزیکټیو بورډ د روان کال د سپتمبر په میاشت کې په دې شرط ورکوي چې پاکستان په خپلو اقتصادي تګلارو کې اصلاحات وکړي. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي چې تر کومه په پاکستان کې د مالي لګښتونو په نظام د کره کتنې یو جامع نظام نوی جوړ شوی، د دغو قرضو به عام ولس ته هیڅ ګټې ونه رسي.
او تش خوراکه چې دا پالیسی وي نو هغه ځای خلک دا نشي ویلی چې په مونږ باندې څه ډکټیشن کېږي. ولې چې تاسو دننه خپل کور په خپله لګیا ورانوي او تاسو بیا وایي چې نه دې قرضه راکوي، کله چې قرضه درکوي خو دې نه درکوي چې ژوندی پاتې شي که نه، نو چې ایو خو سره مدد کوي. بل دا نه چې ته د کومه کمزه ژوندي پاتې کېدو لپاره درکوي، نو هغه ته لکه د شرابو یا د چرسو یا د پوډرو په شانتې یا پینو په شانتې لکه اوخرې نو نور بیمار شي، نو بیا ته چغې هم وایي چې دې شرایط دي. شرایط خو صرف دې لپاره چې فزان روح کې او ته نور روانه ونه.
دا مهال پاکستان په ټوله نړۍ کې تر ټولو کمو مالیې راغونډولو والا هیواد دی. د دغه هیواد 3% خلک ټیکس ورکوي. د آی ایم ایف نه علاوه سعودي اسلامیک ترقیاتی بینک پاکستان ته کم 1000 میلیون ډالر په قرض ورکولو او ایشیایي ترقیاتی بینک 200 میلیون ډالر په قرض ورکولو هم رضا شوی دی.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله بده چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي او ساسته د بجوړ نه رپورت وړاندې کوو. د بجوړ د یوسف آباد د سیمې زرګونه استودنټ چې د جنکو های او میډل سکولونه نه لري او دا خلکو یې حکومت ورته سکولونه جوړ نه کړي نو په زرګونه ماشومان به له زده کړو محرومه پاتې شي. زموږ همکار پرې رپورت لري.
د خار باجوړ ایجنسی په یوسف آباد سیمه کې د جنکو کوم سرکاري میډل یا های سکول نشته دی نو ولس وایي چې هغوی نشي کولی چې خپل ماشومان د پرایمري تعلیم نه پسته د خار هډ کوارټر یا کوم بل د نږدې سیمې سکولونو ته ولیږي. محمد ګل خان د سیمې اوسیدونکی دی او هغه وویل
یو نارینه ماشوم نو هغه خو کېدل هم شي تللی او هغه بغیر د پرس هم شي تللی که نه چې راوځي. د باجوړ غوندې علاقه کې یو زنانه ماشومه وي نو هغه چې د لسم یا د نهم سټوډنټ نو هغه خو یوازې یو تللی نه شي که نه، ځکه چې هغه کلچر خبر دا کوم خیا سرپرست کټ بداغه تږي نو دا کوم یو کټ بداغه تمزربتي د خپل کار روزګار نه بوي.
عمر هات چې خپل هم د باجوړ ایجنسی د ډیگری کالج زدهون کده او د یوسف آباد سټوډنټ سوسایټي صدر دی وای چې ولس ډیر غریب دی او خپل ماشومان د لری پروتوسیمو په سکولونو کې سبق نشي ویلي.
د یوسف آباد نه خار ته تقریبا 8 کیلومتر فاصله ده نو د دې ورځې ماشومان چې کوم دی الته کې هغه نشي تللی نو اکثر ماشومان هغې چې کور نه وتام دا غوږ ځای نه سني کنه چې ډیر لری نو هغه د ورځې هغه ماشومان چې کوم دی اوس نن ته نشي
نور محمد خان د سکول استاد دی او د یاد شوی سیمې اوسیدونکی دی. هغه وویل په کار ده چې حکومت په دې سیمه کې های او یا میډل سکول جوړ کړي.
1500 روپۍ کای لور کوم او ګورنمنت های سکول تخپل ماشومان لګم ډیر زیات تکلیف دی او دا کوم چې د شپږ ماشومان دي ما ټول تر خاطر تقریبا دغه باندې خاص کیږي د ګاډي په ترانسپورټ باندې
حضرت یوسف د محکمه تعلیم باجوړ ایجنسی ولسی چارواکی دی او هغه د ولس په دغه غوښتنو وویل
فرامره په کشتو مډل او هاي زمون دغه تنشته د خار تر راځي اږي وکړنه البته په دې سبابات کې برانچ ده او د دې تقریبا د درو څلور کال نه ده او ما قشن ته برانچ پروته پروته نه دي مونږ خو هغه دا خپل څنګه پوسټونه نه یو مونږ ولا د بل څه نه ګټه لمر تکړه ده
خو دغه ولس وویل چې په کار ده چې حکومت دغه سیمو ماشومان او جنکو لپاره باقاعده هاي اسکول جوړ کړي چې د هغوی ماشومان زده کړې هم وکړي او ستونزې یې هم هوارې شي
دا مشال ریډیو ده
بالکل اردن کې دا مشال ریډیو ده اوس د خبرونې په نیمه کې ول عبدالحی کاکړ څخه به د خبرونو لنډیز وره
ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلي ډرون الوتکې باید د معلوماتو د راغونډولو لپاره استعمال شي نوموړی نن د پاکستان د دورځني سفر په وخت اسلام آباد کې په نست یونیورسټي کې غونډې ته وویل چې د ډرون الوتکې باید د فوجي مقصد لپاره استعمال د نړیوال قانون لاندې وي د کشمیر را رسیدلي رپورټونه وایي چې نن د نهه په ورځ هم د پاکستان او هندي فوجانو ترمنځ په پولو په پوله نښتو دوام درلود په سیمه کې د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه خبريال ریپورت کوي چې بلنګونه کرشه کنټرول لاین د دواړو خواو دزي سوي دي د افغانستان ولسمشر به د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي رویټرز خبري اژانس په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر داوودزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا په حواله وایي چې ولسمشر کرزی به د اګست د 16مې تر 18مې نیټې پورې په پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مهمو مسلو په اړه خبري وکړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن یو ځل بیا امنیتي ادارو غوښتي چې په دولس ولسوالیو کې د رای ورکوونکو نوملیکنې ته زمینه برابره کړي د دې کمیشن د دارو نچار رئیس حضرالحق قمرخیل مشال ویلو ټول د اثر پر پنځمه په ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر پیل شوی خو د ناامنیو له امله تر اوسه پورې په دولس ولسوالیو کې د مرکزونه نه دي پرانیستل شوي د افغانستان چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې سیلابونو یوویشت کسانو ته مرګ ژوبله ولې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر فلسطینیانو زور وکړی چې د اسرائیل له لوري په مشرقي یروشلم او لویدیځ غاړه کې د نوو آبادیو جوړولو د اعلان پر سر دی برعکس سوابق پرګون نه څرګندوي داسې ښکاري چې مصري چارواکي د قاهرې په دوو سیمو کې د لیرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي پلو مظاهره چانو د غونډو خپرولو پلان ځنډولی دی
د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړ څخه ورده مشال ریډیو ته غوږی اوس بل رابیا کرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د رسپانو د اداریو غټ کې وره
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او هند د خطا لوکاتو کم امید پیدا شوه او هغه د هند ځینې قوتونو حکومت کمزوري او د هند پوزونو له اړخه د لائن اف کنټرول د خلاف ورزي له وجې متاثر اخګاری ادارې وایي چې یو طرف د هند پوزونه د کنټرول لائن مسلسل خلاف ورزي کوي او بل طرف ته د اغې ځینې ډلې د دوستۍ بس ودروي او پاکستان مخالفه ناری وهي د سنچې د منطقي امن ته خطر مخامخ کېدې شي ادارې زیاتوي چې هند سیاسي ګوندونه هند کې را روان ټول ټاکنو لپاره داسې قسمه حل زلونه فائدہ چتوی او اغیته د دې خبرې صفې کرنشته چې داسې قسمه حال زلونه د منطقي امن ته نقصان رسیدې شي د ادارې په وینا چې دا وخت حالات خرابولو کم کوشش روان دي د پاکستان پغې کې صحیح څه نشي کېدی ځکه چې هغه د ملک د نن تر هغه غره خلاف جنگيږي نو په داسې صورتحال کې تاو تریخوالې زیاتولو مقصد دین علاوه هیڅ نشي کېدی چې پاکستان سیاسي قیادت او سکیورټي فورسز توجه بل اړخته کړي او وسلوال ته ملک امن او سلامتي خرابول لپاره موقع ترلاسه شي ادارې خیر کې چې نړیوال قوتونه له پکار ده چې کوم د تاو تریخوالی صورتحال روان دي لپاره اقدامات وکړي چې معاملہ سنگین نه شي ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار ویل دي چې تر هغه غره خلاف جنگ زموږ نه و خو اوس دا جنگ د پاکستان د بقا جنگ دی او د ختمول لپاره به ضروری وي چې ټول سیاسي ګوندونه یو ځای کار وکړي ادارې وایي چې په سیاست کې اختلاف په خپل ځای خو تر هغه غره سیاست نه دی او د لپاره حکومت له یو شان پالیسی اختیارول وي او اسټابلیشمنت له هم په دې پالیسی به تلل وي او خبره ده چې په لوی کچ د دې خبرې ادراک وشو چې دا جنگ اوس زموږ د بقا جنگ دی ادارې مخکې د داخله چارو وزیر د خلیلی کې چې سرور وانه سبو کې د وسلوالو ډلې کم چې د تر هغه په کارونو کې ککړ دي او د دې صورتحال مقابله کول لپاره به سیاسي قوتونو له یو ځای کار کول وي ادارې وایي چې تر هغه خاتمه کول لپاره انټيليجنس ایجنسیانو رابطي طریقې ښکول پولیس ته جدید تربيت او وسله ورکول به یو ښه انتظامی عمل وي خو اصل کار دا دی چې د ملک ټول سیاسي ګوندونو په شمول مذهبي مشرولۍ لپاره یو خبره اتفاق کول وی چې ترهګری په کم شکل کې هم وی هغه د ملک او قوم په مفاد کې نه وی نو څو پورې چې پالیسی جوړونکي سیاسي او مذهبي مشورولي یو واضح سوچ سره مخ په وړاندې نه ځي نو ترهګری نشي ختمې دی کم چې د ملک او قوم لپاره یو غټ خطر ثابتې دی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د رویټرز خبری ایجنسی یو ریپورت وای پاکستان په هند باندې تور لګولې چې د ګل پورازی د کشمیر د لانجمنی پولې پورې غاړه ګولباري کړې ده دا په داسې حال کې ده چې 13 هفته د غسیمه کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځان ختی شوې دي د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ په لائن اف کنټرول هغه محل کړکیچ رامنځته شو چې پونچ سیمه کې د هند 15 عسکر په یو برید کې ووجل شو هند د دې برید ذمہواری په پاکستانی پوز واچوله خو پاکستان دا رد کړه چې ګنې دې پیخه کې لاس لري رویټرز لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په متنازع سیمو کې وخت په وخت د دواړو خواوونه ګولباري کیږي خو د دغه 15 هندي پوځیانو د وجل کېدو نه پس حالات ډیر نه آرام شوې دي چې پکې هند د 2003 کال د ډزبندۍ د لوزنامې نه راپدې خو په اول وار لوی کاروي کړې ده د ریپورت تر مخه پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې کېدی شي پاکستان د افغانستان سره په پوله د وسلوالو خلاف په جنگ د اخته پوز نه لګ برخه ووباسي او د هند سره خپل پولي ته نږدې ځای پر ځای کړي خو پوزي چارواکي وایي په دې اړه لا هم غور نه دی شوی د پاکستان او هند ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د ډیر وخت راهیسې ځنډیدلې دي یو وار بیا شروع کول غواړي او ممکنه ده چې په راروانه میاشت کې په نیویارک کې وزیر اعظم نواز شریف او منموهن سنگ یو بل سره لیدل کتل وکړي بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي هیڅ معلومه نه ده چې د افغانستان په نارامه هلمند ولایت کې خزینه پولیس افسر اسلام بیبي چا وجله نو موړې 13 میاشت د خپل زوم سره سهار وختي په موټر سایکل دفتر ته روانه و چې په ډزو ووجل شو مجله لیکي افغانستان کې د بهرني ځواکونو دراتګ او د طالبانو د حکومت د نسکورېدو خو او شادولس کال وشو خو د خزو حقونه خو لري خبره ده د خزو خلاف تشدد هم نه دی کم شوی د ته پکتو سره ځنی غربي سیړونکو د افغانستان نظر تر زر د غربي قوتونو د وټلو خبره کوي ځکه چې د هغوی په نظر دوی حالت ولسی ژوند خکولو کې هیڅ کامیابی تر لاسه نکړه مجله زیاتوي چې د بده مرغه دا ډول فکر په داسې حال کې په زیاتې دوه چې د راتلونکو کال تر پای بهرني ځواکونه د افغانستان نه د وټلو پلان لري او داسې اندېښنې شته چې د دغې نه پاس باندې هیواد کې نړیوال مرستې کم شي خو دغه نظر لرونکو خلک دا خبره د پام نه غورځوي چې په افغانستان کې ډېری بهادر خزشته چې د خزو د حقونو لپاره حل ځلې کوي او که بهرني ځواکونه د افغانستان نه لاړ شي نو هم دغه سلسله به دوام ولري او سړډول چې په غربي نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره وګډه مبارزه شوه او کامیابی تر لاسه کړي دا راز به د افغانستان د خزو د حقونو لپاره کارکونکو هم بریالي کیږي
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ که څه هم افغان چارواکي وایي چې د نګرهار په اسارک ولسوالۍ کې عملیات کړي او له طالبانو یې پاکه کړي خو ځایي اوسیدونکو بیا وایي چې دغلته سم عملیات نه دي شوي او ډېره کمه برخه له وسلوالو پاکه شوې ده د دوی په وینا باید دغلته ورغلي افغان پوځ زر تر زره د عملیاتو په کولو سره له سیمې څخه طالب وسلوال وباسي چې خلک په آرامه ژوند وکړي شاه محمود شینواره پی رپورټ لري
شاوخوا شل ورځې وړاندې افغان ځواکونو د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکړی و چې د چارواکو په خبره اوس هم روان دي د ننګرهار د ولایت وین احمد زی عبدالزی وویل چې د دې عملیاتو په پایله کې تر اوسه 12 تنه وسلوال وژل شوي او د ولسوالۍ دوه مرکزي ساحې ناور تنګې او سره قلعه له وسلوالو پاکې شوي دي
کم وروستي ارقام چې موږ ترلاسه کړي دي په دغه وروستیو کې چې د د ناور تنگی او د سری قلعه په ساحه کې عملیاتو شول نو مجموع کې 10 تنه مخالفین وژل شوي دي او د 14 په شاوخوا کې زخمیان دي همدارنګه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي د ناور تنگی ساحه او د سری قلعه ساحه کې دي دا هغه ساحه دي چې یو خو د وسلوال مخالفین د شتون نه خلاص پاک شوي دي او بل دلته کوم مرکزونه وو هغه له منځه تللي دي
په داسې حال کې چې تیره اونۍ د ملي دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ځواکونه یې د حصارک ولسوالۍ تر بشپړ کنټرول لاندې راوستي او ګڼ شمېر وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. عظیمي ویلي وو چې دوی د عملیاتو دویمه مرحله هم بشپړه کړې او اوس درېیمه مرحله چې پکې سیمه له مینونو او ځینو نورو عناصرو پاکېږي پیل شوې ده. خو د حصارک اوسېدونکو بیا د ظاهر عظیمي څرګندونې په کلکه رد کړې او وی ویل چې له کله نه امنیتي قوتونه د عملیاتو په موخه دې ولسوالۍ ته تللي، یوازې د باور تنګې په نامه سیمه نیولې، ولې نور هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
او دغه کوم عملیات چې دغه چارواکي وایي چې داسې پیشرفتې کړی ده، پلانګي جګړې عملیات کړي، پلانګي جګړې عملیات کړي، دومره تلفات یې وړي، دا خوشې اسې بس دروغ دي او بس اوازې دي چټي. او ملي اردو راغلي په بیس کې پرته ده او په دې سړک ولسوالۍ کې پرته ده، خپل ځانونه ساتي. دغه پرون مازدیګر چې جنګ شوی ده، دغه نن چې شوی ده، پنځه شپږ اته کسه عوام پکې مړه دي، دغه پسونه او وزې او مالونه او د پردي کورونه لګېږي. کوم طالبان چې دي هغه په خپلو خطرو کې پراته دي، ټولې سړک ته ټکرا ټولې ولسوالۍ ماسره کړې ده.
زه شیخان خبرې کوم د افارک رژې اوسېدونکی یم، او دغه کوم هغه چې راغلي دي ملي اردو راغلې ده، هغه ته سړک ته راغلې ده، دوی یو میاشتم خواني دي تللي دي. سړک سل پیسه ده، یعنی سکور سل پیسه ده، سل پیسه ده چې ونه نوي پیسه ده، د طالبانو سره ده او درې پیسه ده حکومت سره ده. دوی دن کور نشي کولی چې دوی عملیات وکړي. پنځه سوه شپږ سوه طالبان دي هلته، او ګچې طالبان چې ډېر خطرناک طالبان دي، اوس دوه سوه دانې ورغلي، دوه سوه باندې به دوی څنګه عملیات وکړي؟ دوی چیر دي بچې وکړي، دوی اوس هم نشي کولی.
خو دوی اول تاریخ باندې لاړو او نن اسلام تاریخ ته وکوي اسلام د خدای مې د غاړه نه بندوي. زه به چې درته ووایم چې نن د ناور د ولسوالۍ سره ډېر جوخ ده، او دغه ځای کې دغه ځای نه فکر کوم طالبان نن یستري دي. نن له دې نه مخکې که دا شل ورځې وتلي او که پنځلسې وتلي او که میاشتې وتلي، دوی یو لسم مخې ته نه دي لاړل، د مخقبلې خوا ته نه دي لاړل، د شمال خوا ته نه دي لاړل، او جنوب خوا ته نه دي لاړل، او بعضې مغه ولسوالۍ منځ کې سیند ده او دې خوا ولسوالۍ ده او پورې خوا دوی دي او څه په ولسوالۍ کې دي.
دارنګه د حصارک ولسوالۍ قومي مخاور ملک سرمس وویل چې په دې ولسوالۍ کې د امنیت قومندان، ملي امنیت او ولسوال پرته نور د بل هیڅ برخې مامور هلته نشته چې د سیمې اوسېدونکو ستونزې اوارې کړي.
بالکل، دا درته یو ملي امنیت ته ته وایي، یو قومنداني ده، دا دوه یو په خپله ولسوال ده، دا درې له دې نه خواته نه دي. تشکرو والا څوک شته؟ نه قضا شته، نه سرندوالي شته، بس دا نور یو شی هم نشته، نه حقوق شته.
د ولایت وین احمد زیاد دلزی بیا وایي چې په حصارک ولسوالۍ کې مامورینو خپل کار پیل کړی، ولې ځینې مامورین چې لا تر اوسه نه دي ورغلي، هغوی به هم په نږدې وخت کې د خپلې دندې د ترسره کېدو په موخه ورشي.
د مامورینو د وظیفو د اجرا په رابطه باندې موږ معلومات ترلاسه کړل. حصارک ولسوالۍ کې مامورینو کار پیل کړی دی او روزمره خدمات خلکو ته رسوي، خو په ډېر کم تعداد سره کوم مامورین چې خپل وظیفو ته یې تر اوسه مراجعه نه ده کړې، ولسوالۍ ته کار کوي، او هغوی سره کوم مسؤول نیول شوي دي ډېر ژر ده چې هغوی خپلو وظایفو ته وګرځي. د همدغه افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو نتیجه ده چې په دې ولسوالۍ کې د انتخاباتو لپاره آمادګي او د نوملیکنې د کارتون توزیع پروسه هم په ښه توګه روانه ده.
د حصارک ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته د مرکزي چارواکو هغه مهال پام واوښت چې د دې ولسوالۍ پخواني ولسوال ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د ولسوالۍ په اړه حقایق خپاره کړه، چې هماغه مهال د ملي اردو په مشرۍ امنیتي قوتونو په یادې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم شته. دا رپورټ تاسو له شاه محمود شینواری څخه اوریده. د افغانستان په اړه یو بل رپورټ هم درته لرو. چارواکي وایي چې له کندهار کابل ته تلونکي ځینې مسافر، ځینې مزدور کار خلک طالبانو په غزنی کې وژلي دي. دا چې دوی په کوم ځای کې وژل شوي دي او کله وژل شوي دي، په دې اړه باندې زموږ همکار تاسو ته رپورټ لري.
د غزنی سمایز چارواکي وایي طالب وسلوالو دغه اوو تنه په تیرو څو ورځو کې د کابل کندهار پر لویه لاره د مقرو ولسوالۍ په لړمه سیمه کې له موټرو کته کړي او پرون یې ټول وژلي دي. دوی وایي د وژلو شویو کسانو جسدونه د مقر د باولحق صاحب له زیارت سره موندل شوي، چې وروسته بیا پولیسو د ولسوالۍ مرکز ته رالېږدولي دي. د مقر ولسوال صاحب خان وایي په لومړنیو پلټنو کې معلومه شوې ده چې وژل شوي کسان ټول مزدوران او کاریګر خلق دي. دوی وایي په تیر سموده کې د مقر په لړمه سیمه او ګیلان ولسوالیو کې طالب وسلوال سړک ته راخیژي او خلک له موټر وکته کوي.
د طالبانو ډیر سخت چیک پوینټونه اکثر وخت په سلک راپورته کیږي تلاشي کې تم نو بیا د څو ورځې په جریان کې د خلک کته کړي او د څو ورځې کې د خلک د ځان سره یې بلې خواته ګرځولو وو. د صدونه دی باولک صاحب د زیارت په شاوخوا کې لیدل شوی او بیا د مختلف ورغلي وو. هغه جسدونه را انتقال کړي وو نو اکثر هغه کسان دي چې له موټر یې کته کړي دي. مقصد د غزنی خلک نه دي، شاوخوا د اطراف خلک دي. نور ولایت
دی وژل شوی کسان د زابل، کندهار او هلمند ولایتونو اوسیدونکي بولي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دوه ورځې وړاندې هم د مقر په لړمه سیمه کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې څلور تنه طالبان وژل شوي او یو یې ژوندی نیول شوی و، خو طالبانو پولیسو ته وراوښتې مرګ ژوبله د دوی دوه برابره بلله.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. د سید شاه سقیم ریپورت موارده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان سفر وکړي، خو دغه سیاسي مخالفین په افغانستان کې وایي چې دغه سفر کې د شیا غمره ګټه ونه لري لکه څومره چې ترې افغانستان تم لري. د دې په نه پاکستان به بیا هم د طالبانو په اړه خپله پالیسي پرې نږدي. زمونږ همکار ناجیه صافی په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د سیاسي اپوزیسیون یو ډله ملي ائتلاف وایي چې افغان حکومت باید په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له حضور نه په استفادې پر پاکستان فشار راوړي تر څو د سولې په برخه کې عملی ګامونه واخلي. د ملي ائتلاف ویان صدقه فاضل سنگچرکی د دوشنبه په ورځ لازدې رادیو سره په خبرو کې وویل چې کافي اسناد او شواهد شته چې د تروریزم اصلي ځالې په پاکستان کې دي او د همدې اسنادو پر اساس نړیواله ټولنه باید پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي. نوموړي وویل چې اسلام آباد ته د جمهور رئیس د سفر په درشل کې به هم د سولې له پروسې سره د پاکستاني چارواکو د همکارۍ ژمنی نتیجه ونه لري.
دا ژمن انتل د پاکستان لخوا شوی خو عملی ګامونه نه دي پورته شوی. افغان حکومت کولای شي چې له خپلو امکاناتو ګټه واخلي. په ځانګړي ډول د نړیوالو حضور په افغانستان کې باید له دې لارې پر پاکستان فشار وارد کړي تر څو پاکستان عملی تضمین وکړي او عملی ګامونه په پورته کولو سره ثابت کړي چې د سولې په برخه کې د خبرو لپاره چمتو دي او همکاري کوي.
لبلی خوازنی افغان کارپوهان هم هیله کوي چې اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی دغه سفر به د دوړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې یو نوې پیل وي. د سیاسي چارو کارپو طوفان وزیري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر اتاک سره د سولې په برخه کې د دوی په تګلارې کې واضح بدلون تر سترګو کیږي.
تقریبا د دوی په کړنلار او تګلارې کې یو واضح بدلون ښکاري، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې د سولې مسله او هم د هند سره هم د افغانستان سره هم د امریکا متحده ایالات سره یو نتیجې ته ورسېږي تر څو سیمه د یو جګړیز حالت څخه یو سولیز حالت ته راوځي.
جمهور رئیس حامد کرزی تر اوسه 19 ځلې پاکستان ته رسمي سفرونه کړي. په ورسته یو څو سفرونه کې هم پاکستاني او چارواکو ورسره ژمنه کړې وشه د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته کوي، خو افغان چارواکي وایي تر اوسه د هیواد صادقانه همکاري نه ده کړې.
د ناجی صافی رپورټ مورد اوریدونکو. د لویدیزی افریقا اوسیدونکي په امریکا کې د مخدره موادو د قاچاق په جرم په څو کاله بند محکوم شوی دی او دغه ته سزا ورول شوی ده. نوموړي بندیدا تور هم دی چې د دې موادو د خرڅلاو له لارې وسلې اخیستې او په دې توګه د وسلې افغانستان کې طالبانو ته رسولې. فریدا هوډ سیفی په دې اړه د ریټرز خبرې ایجنس ته رپورټ په استناد په دې اړه معلومات درورکړي.
دوه تنه په متحده ایالاتو کې د مخدره موادو د قاچاق په توطیه کې د مرستې له امله چې ویل کیږي له هغو خلکو سره یې کړي چې فکر کیږي د طالبانو پورې تړلي وو په څه باندې څلورو کلونو بند محکوم شول. دوه څلوېښت کلن مارتین روف بورامیا او کورنیل داتو په هغه وکسیزه ډله کې و چې په 2011 کال کې د متحد ایالاتو د مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې د هغو پټو پلټنو په نتیجه کې تورن وپیژندل شول چې هدف یې له جنوبي افریقا څخه د باندې د مخدره موادو قاچاق و. په منهاتن کې سیمه ایز قاضي نومی رایس بیچوالد اعلان وکړ چې یاد کسان هر یو په څه باندې 50 میاشتو بند محکوم شوي دي. دا کسان د 2011 کال د فبروري له میاشتې راهیسې په لایبیریا کې له نیول کېدو وروسته بندیان دي. دا نو په دې معنا ده چې دوی به هر یو تقریبا 40 میاشتې په زندان کې تیروي. قاضي دا ومنل چې په دې کې د دې دوه مجرمانو برخه محدود و، خو بیچول ویل هغه اندېښمنه ده چې دا دواړه کسان له دې خبر و چې دوی له داسې کسانو سره مرسته کوله چې هغوی فکر کوي په افغانستان کې له طالبانو سره لاس درلود. د دې قضیه اصلي ریښه په 2010 کال کې له پیل شو تحقیقاتو پورې اړه لري چې پکې د متحده ایالاتو د مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې دوه مخبرانو د طالبانو د استازو په نامه له نیول شوو کسانو سره د 200 کیلوګرامو کوکاینو او هیروینو یا پودرو د معاملې په اړه خبرې کړې وې. سارنبالان وایي چې د لویدیز افریقا د هیواد ابینین او غانا کې نیول شوو کسانو یعنی بورامیا او داتو له دوه نورو کسانو له پټو منابعو سره په کتنو کې له دې سره موافقه کړې وه چې د طالبانو د هیروین محمولې له بینین څخه واخلي او بیا یې غانا ته ورسوي. سارنبالان وایي دا کسان پوهېدل چې د دې هیروینو یوه برخه به متحد ایالاتو ته وړل کیږي. د سرنوالانو په وینا متحده ایالاتو له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې سرشینو ته وروسته ویلي و چې نیول شوي کسان د مخدرو موادو تر خرڅلاو وروسته لویدیځې افریقا ته تلونکي و چې هلته به یې په لاسته راغلو پیسو د طالبانو لپاره وسله اخیسته. بورامیا او داتو د لویدیځې افریقا د هیواد بینین دي او د تیر کال په نومبر او سږ کال جنوري کې پر خپلو جرمونو یعنی د هیروین او کوکاین پر واردولو اعتراف کړی دی. یو بل د سیسه جوړونکو اته څلويخ کلن فرانسیس هایو سوبیا د تیری می په میاشت کې مجرم او پیژندل شو او د تیری چهارشنبه په ورځ په تر 15 کلونو پورې په بند محکوم شو. ټاکل شوی دوه نور کسان هم چې په دې پیښه کې ښکیل دي راتلونکو میاشت محاکمه شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګر دی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
د مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو له دې علاوه له مشالې نور خبرونه هم خبريږي مختلفو نیوز پروګرامونو چې تاسو په اړه باندې موږ ته خپل نظر ویل شي. په خوست کې سیلابونو او غلې او زلبیا خلکو ته مالی او ځاني زیان اړول دي چې په درې خزي یو نارینه وژل شوی دی. په دې اړه زموږ همکار نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د یکشن به ورځ په مخام د خوست په مرکز او اړوند سیمو کې سخت بارانونو او غلې یو زربیات خوست په مرکز او اطرافو کې مالی زیانونه را منځته کړل. د ولایت مقام وین مبارز محمد زدران ویل چې د یکشن به ورځ د مخام بارانونو او سیلابونو لکبله په خوست کې درې مېرمنې او یو نارینه وژل شوی او د درې تنو مړو جسدونه موندل شوی چې تر اوسه یې پیژنګلوي نه ده شوی. همدارنګه دوه تنه ټپیان شوی او غلې زیات فصلونه هم لمنځه وړي دي.
وطن د هرشتلی په سیمه کې درې تنه مېرمنې سیلاب وړي دي چې دوی البته د بدغېنو سیمو ته په یو سره ډول موټر کې روان وي او سره سم موټر یې هم بل شوی دی. په همدې ترتیب د دوهم په شمال ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم یو تن ځوان وګړی دی په شهادت رسېدل دی او همدارنګه د پکتیا ولایت مربوط د وږي ولسوالۍ د لکې تیږې څخه درې نفره جسدونه د دوهم د شمال ولسوالۍ ته اوبو ته وړي دي او دا معلومه ده چې
د مبارز محمد صدران په وینا د یکشنبه په ورځ د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې تندګلې شوی چې نږدې ټول فصلونه یې سخت زیانمن کړي دي. نوموړی د خوست ګردې سړک د یوې برخې د زیانمنېدو خبره کوي او وایي چې نوموړی سړک د لنډ وخت لپاره د موټر پر مخ تړل شوی چې د خلاصولو لپاره یې د فواید عامې وسایل او وسایط سیمې ته رسېدلي دي. همدارنګه د جمال حکیم په نوم د شمال د شډل کلي اوسېدونکی وایي چې د کور نږدې ځمکې سیلابونو لاندې کړي او کچری د ولایت مسؤول ادارې ورته پامونه کی ممکن راتون کی سلاونه کلی لاند کی
شمال د سیمه شډل کلی نه تست خبر درکوم چې مونږ شمال شډل په سیمه کې د مسامیس سلاونه شروزی دیږي خو هم څنګه څل یاد مونږ منځکو ته ورجوړ کړی و په درتون کې کې چې ډیر زیات یو برو وتلې اې دې مونږ کورونو ته خطر پیښ کړی دوه کله شي کچوګ اې دې مخاونه نسی حکومت مونږ سره کومه کونه کې اوس چارواکي دې ته نظر ونه شوي اې مونږ منځکې څه شي کورونه بېمان ضرور شي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیرو سلاونو له کبله د مړي له هرې کورنۍ سره د 50,000 افغانیو او ټپیانو سره د 25,000 افغانیو همدارنګه د یو شمېر خوراکي توکو او پوښاک وسایلو مرسته کړې وه چې په ورته توګه به له کره سروې وروسته د پرونیو سلاونو او ګلیو زیانمنو سره هم مرسته وشي. د یادونې وړ ده خوست د اقلیم له نظره موسمي بارانونه او طوفانونه لري چې له کبله خوړونه او سیلاونه راوځي او هر کال درانه مالي او ځاني زیانونه رامنځته کوي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
اوریدونکو مشال ریډیو د تاسې غوږې د مشال ریډیو خبرونه له مشال ریډیو ډاٹ کام څخه هم اوریدلی شئ. تاسو زموږ د خبرونو په اړه کوم نظر لرئ نو خامخا یې موږ سره شریک کړئ. موږ به کوشش کوو چې د هغې په رڼا کې ساس د پاره خبرونې جوړ کړو او تاسو ته یې وړاندې کړو. د پاکستان بنسټ ایښودونکي جناح د دې ملک د جوړېدو نه پس ویلي وو چې دلته به مذهبي ازادي وي، خو دا مهال پاکستان کې خلک د مذهبي توپیر پالنې له امله وژل کېږي. فارن پالیسي مجلې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی او نجیب امیر یې دته غټ ټکی وایي.
فارن پالیسی مجله لیکي د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح د 1947 کال د اګست په 11مه نیټه په خپل یو وینا کې ولسته ویلو د پاکستان اوسیدونکي آزاد دي، د عبادت لپاره دوی کولای شي مندر ته لاړ شي، جمعات ته دی لاړ شي یا کوم بل ځای ته دی لاړ شي، د دوی عقیده قوم یا مذهب هر څه کېدای شي، خو د دې بعد ملک په کار باندې څه اغیز نه وي. مجله لیکي د پاکستان اوسمهال حکومتونو د جناح په دې خبره هیڅ عمل نه دی کړی. د لګښیو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره لازم ګامونه نه دي پورته کړي. په پاکستان کې مسلمانانو ترڅنګ احمدیان، عیسویان، هندوان او سکان هم ژوند کوي چې د ستونزو سره مخامخ دي. فارن پالیسی لیکي د امریکې د مذهبي ازادۍ نړیوالې کمیټې تیر میاشت په یو راپور کې دا خبره وسیړله چې پاکستان کې مذهبي ازادۍ ته څومره کار شوی دی. د راپور لاسته راوړنې ښایي چې په تیر یو نیم کال کې د مذهبي توپیر پالنې له امله 200 بریدونه شوي چې 1300 کسانو ته مرګ ژوبله ور اړولې ده. په پاکستان کې اکثره بریدونه په شیعهګانو ترسره شوي دي او ډیری بریدونه د روژې مبارکې میاشتې پر مهال شوي دي. د معلوماتو له مخې په یاد وخت کې پر شیعهګانو 8 په احمدیانو 450 په عیسویانو 10 په هندوانو 14 او په سکانو 3 بریدونه ترسره شوي دي. د دغه راپور له خپرېدو نه پس هم په پاکستان کې پر اقلیتونو بریدونه روان دي. د جولای په 28 نیټه د پاکستان په شمال لویدیځ کې پر شیعهګانو د برید له امله 50 کسانو وژل شول. فارن پالیسی وړاندې لیکي په نږدې شپږ ورځو کې د سجاد مسیح په نوم یو عیسوي تن له دې امله په عمري بند محکوم شو چې ګواکې د مسلمانانو د سر پیغمبر سپکاوی کړو. د سجاد مسیح ترڅنګ نن سبا د پاکستان په جیلونو کې 30 نور داسې بندیان هم پراته دي چې د ورته تورنو له امله یا پرې د مرګ سزا ول شوی او یا هم په عمری بند محکوم دي. مجلل کې جالب ده چې سجاد مسیح ته عین په همغه ورځ سزا وورول شو چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د تلین د ورځې سره سمون خوړلو. مجلل کې د نواز شریف حکومت لا په کار دي چې د اقلیتونو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره د ګامونه پورته کړي. د پاکستان بنسټي خودونکو شپږ شپېته کاله وړاندې د پاکستان لپاره د مذهبي ازادۍ خوب لیدلو. اوسنیو حکمرانانو لپاره کار دي چې د هغه خوب د تعبیر د موندلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي، نه دا چې یوازې شفاهي وادي وکړي.
له نجیب امیر څخه مو د فارن پالیسی مجلې د مقالې غټ کې اوریدل. اوریدونکو د خبرونې په پای کې له عبدالحی کاکړ څخه یو ځل بیا د خبرونو لنډی زور.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلي ډرون الوتکې باید د معلوماتو د راغونډولو لپاره استعمال شي. نوموړي نن د پاکستان د دورځني سفر په وخت په اسلام آباد کې په نست یونیورسټي کې وی غونډې ته وویل چې د ډرون الوتکې باید د فوجي مقصد لپاره استعمال تر عالمی قانون لاندې وي. له کشمیر را رسیدلي رپورټونه وایي چې نن د نهي په ورځ هم د پاکستان او هندي فوجانو ترمنځ په پوله نښتو دوام درلود. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په لاجمنه کرښه کنټرول لاین له دواړو خواوو ډزې شوي دي. د افغانستان ولسمشر به د رواني میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. رایټرز خبري اژانس په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر داودزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا په حواله وایي چې ولسمشر کرزی به د اګست له 16 تر 18 نیټو پورې په پاکستان کې وي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن یو ځل بیا امنیتي ادارو غوښتي چې په دوه لسول سوالي کې د رای ورکونکو نوم لیکنې ته زمینه برابر کړي. د دې کمیشن د دارالانشا رئیس زولډه کمرخیل مشالې ډول د اسد پر پنځمه په ولسوالۍ کې د نوم لیکنې بهیر پیل شوی، خو د نامنیو له امله تر اوسه پورې په دوه لسول سوالي کې د مرکزونه نه دي پرانیستل شوي. د افغانستان چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې سیلابونو یو ویشت کسان کمر جوړه ولیده. د میدان وردګ ولایت مطبوعاتي دفتر په جارسي بیان کې نن ویل شوی په جغتو، سید آباد، دایمرداد او چک ولسوالۍ کې د تیرو دوه ورځو پر لپسې سیلابونو له امله 3000 کورنۍ زیانمنې شوي، 8 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر فلسطینیانو زور وکړی چې د اسرائیل له لوري په مشرقي یروشلم او لویدیځه غاړه کې د نو آبادۍ جوړولو د اعلان پر سر دی، برعکس ځوابي غبرګون نه څرګندوي. او داسې ښکاري چې مصري چارواکو د قاهرې په دوو سیمو کې لیرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي پله او مظاهره چانو د غونډو خروج پلان ځنډولی دی.
او د مشال ریډیو ورونکو د عبدالحی ککړ د خبرونو د دی لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پاتې رسیږي. تاسو په امدید سپو باندې لګروس د مشال ډیوی ریډیو نشرات اوریدل شي. د مشال ریډیو خبرونه سبا بیا زه بشیر ګوښ در سره مخه کوم. خدای پامه.